خزینه خون که هم شکایت کوي وای
د انجونو مکتبونو درسونه کلک شوی دی خو ته د الکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. الکانو ته علاقه نه لري چې درس تلرش. دا د جامعه دوه ارخې دي چې دوی سره برابر دي. که یو خو ته موازنه کمه شي بل خو ته خامخا کمی.
ځوانانو کورنۍ هم چلونه خوانځي ته نشلای د خپل اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
من حیث یو پلار زه ډیر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې زمان تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري. باید ما لوران هم تعلیم ولري.
هم دیگه لغا گیگون ملتیم وکری قدر من اردون کو اتبیشت کلن ازوان خون که آرزو چپ خبر مخید دهیوات بچیانو تا دست دکلی پا برخ که خدمت و ده طالبانو دیو کمت دی کارچلش بگم طولگی سخد دی پورت طولگیو انجون لیکل واسطنه پریک دی سخت نیلی کریده هغه خپل مسلک سره د شوق او علاقه پاک لی وی؟
ایما علاقه و بین خپل مسلک سره دور دیر زیاده ده چه ما دیر مسلکونه دی مسلک لپاره پریخه ده و دره کالا که گی چه منگا ده خپل مسلک نلری و چه ارتونه چو خپل مسلک نلری که گی اما غم نهر شای تلیاد نیوزی اما غم هم شای بیرتا ورتا ضعیفه گی دا دیره مهم خبره ده چه با هر کار که شوق لری چه دا تدریس برخیی چه هر برخیی چه لری تنپاد چه دا دیر خپل تایم دیر زیان رسوی او نور دا طولنه تم طول تا دیر زیان رسوی تا طول خزی منجونی چه دلتا دی دونه ناومیده دی چه طول غواری چی اولا را پیدا شده افغانستان خوشی که او بل چه تلار چی هر کار تا خلق راضی دی چه به هر افغانستان نی خب افغانستان که نی دل پارا چه خزی دلتا یه ترزش نلاری کار ارتا نشتم حتی به هر روزی پخه نظر در تا چوک نگوری چه دست بعدی در تا گوری دست دیر مایوس کننده حال دی پا افغانستان دا سنفونه دا مکتبونه پا انتونونه نیولی تر بهاره چطلی استادانو دیر قدر و عزت و دیر خلق ورتا احترام که و درناوی و اوز خوب ورو ورو نو طول نهیری چه چوک استاد و چوک چیرتا کار که و دی چه ارزش پا طولانه که چونه دا طول شایان گدوت شوی و هم دسی کروانه شی نو دا با افغانستان را تون که لپاره دیره بزیار نواره دی انجون و مکتبون و درسون کلک شوی دی خواته دا آلکان و مکتبو کم پچندان درس نشته آلکان هم تا آلکان را دی چی درس تلرش دا دی جامعه دو ارخی دی چی دوی سر برابر دی که یو خواته موازنه کمه شی بل خواته خانه خواکمی او بس یوالک چیزی مکتب ده او بریتا کور ترازی چی خوری هلتا خفه ناسته ده او وقت مکتب نشته درس نشته مالون داره چه غم خفه کیگی چه زی توانه درس وایم نو خور می چه دلتا بخور که پاتی دا وقت ما تا گوری وزره و بکیگی کنه دا خو یو احساس خبره ده دا خود یو مهربانی خبره ده زره تا اینه که چه لار شی او دی خود دا خزینه و استادان چه دی اگوی تبدیل شوی نارینه تایور کری نارینه کل ازی و کل نزی سنفونه خالی دی آزری نشته خب دا خو یو ایچ از ره سر دیگی نو ایچ از ره تینه توریگی در سوک نو ایدونه
آشخولا چه جوانی خوانده لزدکر سخرا گرزه بل شوی وی دی مسئله دی دوی دی جواند خواهی ور نخیسته
دادا طولو حق زوانانو او ده ها ورونو لپاره سخت ده کله چه کنزه دورور پر مر خلاص وی د خور پر مخې خوانځي باندې زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی زما شخصا خپل هغه خويند چې وړي دي خوانځي ته زی زده کړې د هغو لپاره ډیر خوشاله مراتبین کې خوشاله وینم کومې خويند مې چې دا اوس شپږم ته رسیدلې دي او د شپږم نه به سږ کال فارغېږي په واقعي معنا ځان دښمن یم چې دا کې کال دوی ته که چېرته د خوانځیو دروازې زه دوی ته کومه پلمه ولټوم چې دوی ته دول قنات ورکم لار اړخه سړی شکنجه کیږي در دول کیږي روحي فشار اخته کیږي فریشر پریزیات وي نو زما پان دا ډیره سخته ده چې ورور زی او خور پات کیږي څومره چې جونې په زده کړو لپاره لیواله دي په شوق زده کړې کوي دومره بیا لکان نه دی کله سی غل خوانزی پاتی بیا او الکان زین زما پاند د الکان لپاره هم دی غوی پروانی لحاظ غوی ډیر شکنجه کیږي ځکه کله چې دوی حرکت کوي او خويندی پکو کی وی غوی نه هلی ناستی وی د خوانزی کتابونه بچي هر سوال لري ته اجازه ونه لري غوی ډیر شکنجه کیږي
د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر معاصله اقلوي په پایل کې داسې فکر نه کاوه چې د دوی پر مخ به د زده کړې دروازې دومره ډیر وخت بند شي. نوموړی په یوه مرکه کې وایي چې د افغان نجونو لپاره د ژوند مهم هدف زده کړې دي. کله چې د یو انسان د مهم هدف پر مخ خنډ جوړ شي نو ښکاره خبره ده چې ټول ژوند دي
د اوسنی حالت چې ده په افغانستان کې جریان لري نو یوې جلکۍ د پاره کله چې بخصوص هغه د واده نه یې کړی یا د هغه د واده سن نه یې پوره کړی یا د مکتب په دوره کې یا د تحصیل په دوره کې د هغې د ژوند مهمترین هدف د هغې تحصیل دی، د هغې درس ویل دي. نو کله چې هغې نه د هغې د ژوند هدف واخیستل شي، لکه اخیستل شوی چې ده د یو چا نه د یو ژوند هدف واخله، نو معلومه ده د هغې ژوند به بې هدفه وي. کله چې د ژوند کې هدف نه ژوند کې تا هغه څه چې د تا د ژوند تشویق او هغه توانه واخیستل شي، نو د هرې خوانه په تاوان به فشار وارد کیږي. هغه کورونه به چې مخکې خپله لور په 15-16 کلنۍ کې ورکوله چې هغه درس تحصیل پوره کړي، هغه کورنۍ چې باوجود د چار څومره روشنفکر اوس خپله لور په 19 کلنۍ کې ورکوي، ځکه چې پوهېږي آینده یې نه ده معلومه، درس نشته، ناامیدي ده هرې خواته، په ذهن فشار ده. کله چې د چا لکه هغه انرژي هغه مصروفیت د ذهن په درس باندې مصروفې ده، هغه ذهنونه اوس د مونږ ټول په د فکر باندې مصروف دي چې مونږ آینده به څه شي. لکه د مونږ آینده معلومه نه ده، د جنو مکتب تر څو خلاص نه ده، د مونږ مکتب ته شپږم سمپه پورې ده، چلکی چې د هغې امید دا و چې زه به یو وخت دولسم نه فارغېږم، زه به مثلا کانکور امتحان ورکوم، هغه د شپږم نه چې فارغه شي نور ناامیده ده. همداسې څوک چې پوهنتون کې و د هغې کلونه کلونه ضایع شو، هغې ناامیده دي. د ژوند هدف چې نامعلوم شي نو د ژوند یو برخه هم نامعلومه، یعنی هر برخه به ګډوډي، هر برخه به ګډوډي. یا ته د ژوند سهار نه تر بیګا پورې کله چې د یو چا د ژوند هدف نه یې معلوم، نو هغې سهار تر بیګا به یعنی هر څه ورته ګډوډي.
په کور کې دوی له څه ډول چلند سره مخ کیږي؟
په افغانستان کې خپله د نجونو تحصیل درس ویل حتی د مخکې دوره کې هم د مشکل لاندې و، یعنی خلک تر څو ورسره نه وو اموخته شوي چې خپله لور درس ته پرېږدي. مخصوص د مونږ لرې پرتو ولایتونو کې نه وي هغې په ده پوه شوي وو چې جلکۍ باید درس ته ولېږي که نه، نه وي پوه شوي وو. نه وي یعنی بعضې ولایتونو کې لکه قندهار، هلمند، دی نه وي ته شپږم صنف پورې خپلې لور ته اجازه ورکوله. اوس وخت کې خو چې بیخي مکتبونه، تحصیلي ارګانونه ټول تړل شوي دي، د ټولو فوکس، ټول هغه توجه د کورنۍ په همدره چې خپله لور بس یعنی همدومره شي چې دیګ او پخلی زده کړي او د بل کور شي او واده شي ماشومان راوړي. نو ژوند خو ټول دا نه ده که نه، کله چې ژوند خو ټول صحیح ده، د ژوند اساس همدا ده، باید همداسې مخته لاړ شي. نو چې مخته ځي ولې په صحیح توګه مخته لاړ نه شي؟ نو کله چې دی درس نه وایي، یو مور چې دومره هم پوه نه شي چې خپله څوک ده، څه شي لپاره په دې دنیا کې پیدا شوې، څه باید وکړمه، خپل ځان ترسو نه پیژني، هغه ترسو ولا یعنی د اتلس کلونه کیږي، د دیارلس کلونه، څوارلس کلونه، هغه به جامع د څه رقم نسل وړاندې کړي، څنګه به هغه ماشومان غټېږي، هغې ته به څوک څه رقم ورښيي چې د تا آینده څه شی ده، ته به څه وایي، ته به ته څه شته، یعنی جامع ته به څنګه خدمت وکړی شي. بخصوص هغه مور به خپل لورګانې بیرته څه رقم تربیه کوي، ځکه چې هغه خپله نه پوهېږي چې څوک یم. د ژوند هغه هدف په قدم دا شوه چې پاخه که بس، یعنی هغه بس هغه د ژوند عادي ضرورتونه دي هغه پوره که بس.
دغه د ښځینه ښوونکو په کور کېنول او دوی چې اجازه نه لري لاړې سي درس ورکړي، دا په ټوله کې د نجونو او هلکانو په زده کړه څومره بد اثر کوي؟
که د ښوونکي او د ښځې د دوه رابطه سره مونږ وارزو، پوهېږي ښځه عاطفي ډول یعنی احساسات د نظره د سړی نه ډېر قوي احساسات، یو قوي عاطفه لري چې د استاد د پاره دا یو ډېر ښه، یو ښه مثبت برخه ده. نو کله چې موږ خپل ژوندۍ مکتب ویلې ژوندۍ مثال موږ ویلې شو ښځینه استادانه د سړی استادانه مرتبه ډیره به حاصلې وي او ډیره مهربانه وي چې دا هم ښځو ته هم سړیو ته هم هلکان هم نجونو ته تاثیر لري. نو کله چې دا ښځې ته د درس نه محروموي باوجود د خپله ښځه نور نجونې نشي کوی د هغې د نعمت څخه برخمن شي د هغې د تدریس څخه هلکان ته هم یو غټ مشکل ده. لکه دې هغه محیط نه بیخي جلا کی د محیط نه چې کله چې د دې ابتدایي دوره ده دغه وخت کې الکان دی یا انجون دی دغه دوره کې یعنی دا ثابته شوې ده تحقیقات ثابته کړې چې په دغه وخت کې چې د خزه یعنی زکه د دغه عاطفه لري ده حوصله لري ده بهترین کار چې د خزه درس ورکي یا مېرمن د ماشومان ته په دې سن کې درس ورکي. نو کله چې خزه کې نه ولګي د درس نه چې تدریس نه دی محروم کیږي چې تدریس ورنه کی نه دا به یو وخت مشکل اوسی به جامعه تا هم بالکان تی محرومی هم منجونی. نو لکه عموما دسی وویلی شو
دری کاله کیگی چه خوانزی نستا میرمنی کارتم نسی تللی ورستر بلی افغان میرمنی چمره نومیده کیگی چمره زرونه ما تیگی
اول که چکل دا مکتبون خوانزی بند شو یا معسل پتوگا ایمان گمید داو چه شاید دا یا تخنیکی ستونزه وسیگی یعنی ترسو مومیدو ځکه چې هیڅ مدا تصور نه چې یو هیواد دی په د قرن کې په دومره ټکنالوژي سره په دومره پیشرفت سره چې په نړۍ کې جریان لري یو هیواد دی نجونې وخت دی مکمل دی یو جامعې 50% څخه هم زیاتره برخه ته درس نه محرومه کا یعنی دا یو ناممکنه هم ښکاري ده. په اول څو میاشتو کې خپل دی محصل په توګه ما فکر کاوه شاید یو تخنیکی مشکل اوسي شاید دی غواړي چې یو کریکولم کې د پانتونو تغییر راوړي د پانتونو په کتابونو کې د صاب کې تغییر راوړي اند مونږ امید وو مونږ امید انده ته چې نن به په خبرونه کې ویل کېږي چې راشي پانتونونه شروع دي نوی نصاب سره یا مکتب شروع دي نوی نصاب سره ځکه چې په اول کې دا مشکلات وو هغه مشکلات ورو ورو حل کېدل د نجونو لکه دا درس او د ورکو سره چې هغه ورو ورو جدا شو یا همداسې نصاب شاید دی مخکېني نصاب سره کوم مشکل وو هغه حل کېدو اند مونږ امید وو. نو کله چې په دې کال واوخته پسې بل کال واوخته بل کال یعنی دا هغه څه دي فعلاً هیڅ امید منګا انده ته نه ده پاتې لکه اوس خپل دا درې کاله وخت ځای کېدل دا غشیر چې په هیڅ توګه نه جبران کیږي کله دا نه مخکې مزین دا به یو ډیر غټ غټ ځای وي ځکه چې کله ته یو شاګرد ته یو محصل درې کاله وخت ځای کوي نو هغه د هر سن زده کړې لپاره یو خاص وخت لري. نو ته د یو ماشوم جلکې یا د محصل درې کاله وخت چې هغه وخت د هغې ذهن ښه آماده ده درس لپاره نو هغه ایکی گته یو قرق زاید او داوسم جریان لري نم داوسم نو ترسو امید لرو امید شتا چې پانتون شروع سی باوجود ده چې یو قرق زرار مونږ ته رسیدلی ډیر قرق زرار چې په کلونه کلونه به بیرته جبران نشي خو بیا هم امید شتا
که دا ملاره هم دسی دوام مکاندی خوانجی پانتون دا پایل نسی او دا اوسنه نظام هم دوام وکری اگه کسان چی تواندی دی نلری چی مهاجرت وی که دی خپلو اولادونو دی زدک رو لپاره دوی پا افغانستان که پاتی سی دی دغو وضعیت تا سده و لرزوی لزدکون که سر البته دی کورانه و روانی وضعیتی هم
نور هوادون تا کلی اولین علاق چی دری در توایی می دی خپل لرگان چا په ژوند کې چې توره تیارۍ د رڼا پیدا کولو لپاره مجبوره ده چې پر چېرته لاړ شي کورونه هغه څوک چې وسی نه رسېږي همدې هېواد کې اوسېږي نو معلوم داره ده نو هم به د لورګانو وضعیت کله چې د ماشوم یا اولاد خري نو مور و پلار به څنګه ښه اوسېږي مور و پلار چې د خپل ماشومانو وخت ته ګوري چې وخت ضایع کېږي چې نه زده کوي یعنی یو جهالت یا اولادونه غټېږي مور و پلار طبعاً د فامیل هغه رواني حالت به خرابوي. نو کله چې د یو فامیل رواني حالت خراب شي صحت چې مونږ کله تعریفوو صحت پنه په دې معنی نه ده چې یو نفر فزیک رو سیگه یو نفر عموما یو مرض نه لري صحت چې کله مونږ تعریفو په دې معنی چې هغه روان هم خو سیگه نو د دې کورنۍ به روان مریضي. نو کله چې دې روان مریض مونږ به یو اجتماع ولري چې هغه اجتماع به صحت نه لري یعنی هغه اجتماع به رواني لحاظه هغه به ناجوړي. نو همداسې به مونږ یو هیواد ولرو چې پرمختګ به پکې هیڅ ونه اوسېږي.
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
د وردګ ولایت د سید آباد د ولسوالۍ قومي مشر محمد زاهد چې د څلورو لونو پلار دی وایي د په بار بار د نجونو د زده کړو خبره له طالب مشرانو سره شریکه کړې خو له بعده مرغه مثبته نتیجه یې نه ده اخیستې. نوموړی په پیل کې د نجونو د زده کړو د ارزښت په باب
که چیرې وي چې په یوه جامعه او ټولنه کې نر تعلیم وکړي هغه به یو نفر وروزي او که ښځه تعلیم وکړي هغه به سته جامعه روزلی شي ځکه خپله ټوله کورنۍ به تعلیم یافته وي همدغسې د جامعې دپاره د جامعې کامیابي د ښځې په تعلیم پورې ډېر اړه لري نه د نر په تعلیم پورې ځکه ښځه کولی شي چې د کور نه نیولې تر بیرونه پورې همداسې د دې په دغه فطري خاصیت کې دغه د ټول شي ته د تعلیم او تربیه په شکل باندې ترجیح ورکوي اما نر چې دی هغه بیا په جامعه کې ډېر بې پروا دی ځکه تعلیم به ولري ښه دی تعلیم خ ځکه د نر او د ښځې دپاره فرض دی تعلیم شرط اساسي دی او بل دې وویل چې من حیث یو پلار زه ډېر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې صرف زامن تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري نو دا به د ما دپاره ډېره د هغه اندېښنې وړ وي بعد ما لوران هم تعلیم ولري تعلیم باید وکړي
په زامنو د څومره تاثیر کوي چې کله وینې خورې مکتب ته نه ځي او دای ځي هغوی څه رقمي
طبعا خفه کېږي دوی داسې یو احساس کوي چې موږ مکتب ته څو نو دوی داسې خجالت شي چې کاشکې د هغوی خوران هم مکتب ته تللی نو موږ ځو دوی نه ځي د دوی دپاره ډېر هغه ده ځکه په دغه قسمت کې دوی ډېر خفه کېږي چې ځکه زه مکتب ته ځم او زما خور نه ځي او دوی بیا ډېر مایوسه شي د لوران ډېرې مایوسه شي چې کاشکې پلاره موږ هم مکتب ته تللی او موږ هم تعلیم کولی دا به ډېره ښه وای موږ بیا دا هغه ورکوو چې خدای مهربانه دی انشاءالله کنده دا موضوع حل شي وغه شي باور وکړئ چې ساګ دغه بعضې موضوعات هم خبرې راغللې بیرته د دې پاره ویل چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړې نو د ما یوه لورکۍ دغه ډېره خفه شوله نو دا وړه سپوږمۍ چې دا ویلې وې چې پاجان ویلې زه خه دادې ویلې تر اوسه پورې زه ما ویل بچیا ته ځې خو کله که اووم صنف ته شوې بیا به نو تام بنده کړي بیا دا به څنګه شي ما ویل زه انشاءالله خدای مهربانه دی هر څه به خدای برابر کړي نو دا خو په طبعا په نر باندې هم تاثیر کوي په ښځه باندې هم کوي دا خو واضح خبره ده چې په دوی باندې منفي اغېزه
کوي که دا وضعیت همداسې دوام وکړه کورنۍ به څومره مایوسه سي د دوی ماشومان د دوی لونه د دوی زامن چې زده کړې لکه څنګه چې مناسبه نسي کولی څومره مایوسیت خواته دوی ځي
دا یو واقعیت چې طبعا یو انسان چې کله رشد کوي او دای په جامعه کې هر څه ویني چې په ترکۍ روان وي اول دای خپل ځان ته متوجه وي چې زه باید څوک شم یا ډاکټر و یا انجینر و یا هغه وای دا که نر وي او که ښځه وي دا دې ځای ته فکر کوي دا مایوسي خې سل فیصده شته ده یعنې دوی ډېر هغه اگر هر څومره چې واړه هم وي دوی دا فکر کوي چې که موږ غټ شو نو موږ به بیا بې تعلیمه پاتې شو د موږ دپاره به نه کار وي نه به وظیفه وي نه به کوم خدمت د بشر او د ټولنې دپاره کولی شو نو طبعا دوی هم مایوسه کېږي او د دوی په دغه رواني هغه باندې د ما په نظر باندې ډېر منفي اغېزه په رواني هغه باندې کوي دا یو مهم او اساسي اصل دا دی چې زه فکر کوم چې په آینده کې د دوی دپاره دغه کوم ستونزې او ناروغۍ چې پیدا کېږي رواني هغه لامل یې همدغه شی دی ځکه انسان باید ډېر هغه وکړي چې په یوه ټولنه او جامعه کې دی په خپل طبیعت او هغه باندې خپل ژوند وکوي چې هغه څه شی چې دی غواړي نو د انسان ژوند ټول په دې کې نغښتی دی چې هغه په ټولنه یا جامعه او په دنیا کې ژوند کوي هغه تعلیم پورې تړلی دی طبعا
بله تاسو د یو پلار په صفت د یو مشر په صفت چې وینئ نه مو خپل اولادونه ښوونځي ته تللی سي نه هغه ماشومان خوشحاله دي نه هم ځوانان خوشحاله دي تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی څومره له مشرانو سره ناستې د حاکم نظام چې دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي
موږ دا خبرې حتی په بعضو جلساتو کې چې معینان حتی وزیران هم ناستې د مشران ناستې نو دوی که په نورو موضوعاتو غږېدلی دي موږ دا خپل مسؤلیت دومره ادا کړی دی چې موږ په هغه جلسه کې اولین خبره دا یاده کړې ورته چې مثلا وزیر صاحب معین صاحب تاسو خه تللي وایه تاسو خه د لوړو مقاماتو یعنې د شیخ صاحب سره م ولیدل تاسو آیا دا خبره م ورته یاده کړله چې دا د تعلیم په برخه کې باید څه وشي دوی دا خبره بیخي ګونګه پرېښېده په دی باندی چی وی مخ هیچ جواب نلرو زکه وی مخ تا ندی وی شی وی چی تاسو دا خبری وکړه یا پا دی تعلیم پا برخه که تاسو وغای گیگه او دا چی کلا ویل دی مخ دی خادر تا امر وشو ویل بیا باغا کیگی زکه پی امارات که اطاعت دیر اغا دی اغا که یو وزیر هم وی نشی که ولی شی دی خپل غط مشر دی خواه او پا خپل سر بانده یو اغا وکرلا پر وس اخوال که ستانکزای صاحب دی ستیج پا سر بانده وغی گیدلا او دا خبری وکرلی دی تعلیم پا برخه که دیر خبری کریوی اما هیچ زای ونینی ولا خلق دیر خوش بینه و چه خدای خواکا چه چه دی دو خبری زای ونیسی یا دا اغا مشرام دی دو خبرو تغوار که اما زای ننی ولا زای نوانی ولا نو بیا مگم ولا دیر مایوسه اگر چه مخفل مسئلیت مادر تاویلی چه پا جلساتو که مگ دا خبر یاده کردی او یادوی ور تا هر لحظه زکا مگ دیر خفا کیوی پا دی بانده چه دی تعلیم برخه دا غصی چوچه وی و دا تحصیلی که چه چوچه وی دا افغانستان مگ بی خفا کی
دیر زیاده منانه
خوشحالش ولو چه بس تاسم هر اتسا بانده واقعی دلی چه اغا اصلا دی مگ دی زر درد هم و او تاسو یادواری وکرالا پا که مگم دیر خوشحالش ولو
دیر زیاده منانه خدای پا مانوز خیر وقت ولاری
دران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم د معمول سره سم نن بیا د اووم اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې ازادي رادیو اورئ لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري په نننی درس کې به واوري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه یې زیات تکلیفونه ولیدل د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بې لارې وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه نوح علیه السلام له ډېرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام له خپل قوم څخه کرکه نوح علیه السلام د نیم سوو کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړي او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت د جزا په ورځ ایمان تقوا او پرهیزګاري ته وبلل د خدای پرستی په لاره کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډېره هڅه یې وکړه چې هغه خلک د بېلارۍ او تباهۍ څخه راوګرځوي او وژغوري او د بې ځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه یې خلاص کړي چې هغوی نه هېڅ خبرې کولی سي نه هم هېڅ عمل کولی سي خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډېر وځوروي نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیاتو کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر اتیا تنه وو، یعنې ده چې په نه نیم سوو کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په نه نیم سوو کالو کې د اتیا تنه یوازې خپل پیروان کړي وه. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته بدعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده یې وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته یې امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و، نو هم دغه د ده قوم پسخند به وایي چې کښتۍ جوړه سوله، یعنې څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه شي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دوی دې کرته غرق کړي. کله چې کښتۍ جوړه سوله، نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنې په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. د ته د الله پاک د خوا څخه امر سوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنې د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی و، درېیم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غرقول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن وه. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، درېیم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی، نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. د څومره مودې څخه وروسته توپان ولاړی او ختم سو، او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادې څخه دي، نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډېرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو واورېدل چې د هغه د مبارزې یوه په زړه پورې برخه د خدای په امر د کښتۍ جوړول و. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو، نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی. ځکه تاسو په درس کې واورېدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په مهال چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو، او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په مهال نیول شوي او بندیان وو، نو ده خوشې کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیایي غوښتونکی فکر وو، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تېر درس کې موږ وویلو چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی و واک ته رسېږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د پلار په وخت کې نیول سوي وه او بندیان سوي وه، د ټولو ته اپه وکړل او خوشې کړله. د ایشا وشرت سره سره د دنده هم پیژندله او کار کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډیره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنې لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخ ته درېدي، دی به هم هغه سرته درېدي او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته یې پراخوالی ورکړي، د خلکو د ارامۍ لپاره یې کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ یې د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نومان کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د والی اهدی څخه ایستلی وو، د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډیره زیاته ځمکه ورکړله. راجو موسی حاجی بن مهدی، یعنی دی د محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم حاجی په 1 هجری قمری کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې، ایسته کړلې، تر څو کوم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي، هغه د ده سره مخامخ وسه. هدیه غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هدی تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګری د هادي لخوا بندیان سوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوشې سوله. راځو درېمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدي. د هادي تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد شهر د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی و. دا شهر د دینی او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپل عالم او ډېر معتبر شخصیت و. د علماو سرپرستی به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرام د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و هغه ویالې ته. هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکرارۍ چې د هادي په زمانه کې منځته راغلې وې، د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدي حکومت د 1100 څخه تر 1093 هجري قمري پورې دوام وکړي.
بلی درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واورېدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اورېدلي قدرت ته ورسید. تاسو واورېدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی. د نهم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخې سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و، ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابري یرغلګرو په کافي اندازه نننۍ افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي و. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و، او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په یو بله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري غلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګري کرنه له لاسه ورکړه، او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوي وه، او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزي حکومت نو موجود. د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود وه د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري وه. د شنو دښتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس و شاواته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیزې بوختیا ښکارندوی وه. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول وه، او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسیدو نه وړاندې د یو ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس زموږ درېیمه موضوع چې د هغه د احمدشاه بابا واک ته رسیدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هېواد اقتصادي حالت په 14 پیړۍ کې کابو ښه نه و. یعنی په دغه دوو پیړیو کې د 14 څخه تر 18 پورې پیړیو کې زموږ د هېواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلق له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت و. د دې ځای د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنې او مسو او سرپو په راستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت لودي. د پردیو یرغلونو څخه په خوا د شپاړس اوولس پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماوالنهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه له هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په موخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجدید څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو اوریدل چې وخت د احمدشاه بابا له رسیدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، دا د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت هیله ده ترینه مو استفاده کړې وي او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپل ځواب ومومي او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډېر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ.
پات کی گدرنا وز زری ما تړی شپو تا پات کی ګدرنا وزری ما تړی رنا وزری ما تړی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ دندر چی بی اواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدماشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی رنا وزری مطڑی زد زمانے جب ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دیرا کیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا درا کیم اس میں دا ستار